باندې ولور اخلي د خپل لور باندې. د ولور اخیستل یا هغه خراب دود دی چې اوس هم په افغاني ټولنه کې په ډیره کچه لیدل کیږي. حتی که موږ خپله ټولنه کومه ټولنه کې زه خپله ژوند کوم، تاسو کورنۍ ستاسو په ډیره کچه ولور اخلي، په ډیره کچه ولور اخلي. دا یو ډیر خراب دود دی او د دې دود له منځه وړل هغه کار دی چې نوې ټولنه نوې نسل باید په دې دود باندې کار وکړي او دا دود په ټوله کې له منځه یوسي. نو کله چې خپل لور ورور جک کیدی نو اړ کیږي چې بهرنۍ هیوادونو ته مهاجر سي، کډوال سي، اوالته په کلونو کلونو کار وکړي ترڅو دغه ولور څخه پرې میخودل شوی دی هغه پوره کړي.
د ښځو د حقونو فعاله چې د میرمنو د کورنۍ ستونزو پاک لیک کتاب هم لیکلی، خو نه غواړي چې نوم یې په خپرونه کې یاد کړو. د وړو نجونو د ودولو او لوړ ولور اخیستلو علتونه او زیانونه په یوې مرکې کې له موږ سره شریکوي.
یوازینی علت یې بد اقتصاد او ډیرو ماشومانو زیږول او خپل چې یو ماشوم ودیږي هغه تر څو چې غټیږي پنځه شپږ تر لاسو پورې خپل ماشومان زیږي، هغه له خپل ماشومتوب سم نه تیر کړی، هغه د مورتوب هغه نه لري، بېرته هماغه انګېزه او احساس سبب یا باعث د دې کیږي هغه نجلۍ ماشوم لور بل چاته ورکړي. یو رقم ته دغه ماشومانو بېرته ځان هغه کړي. یو اصطلاح یو متل غوندې لرو چې وایي په ماشومتوب کې ځوانېږو او په ځوانۍ کې زړېږو. دغسې یو کار ده په افغانستان کې د نجونو حق ته نه توجه، کورنۍ دغه ته پام نه کوي، هماغه خراب دودونه بیا رشد کوي او بیا څو چنده اوج اخلي. دا سلسله جریان لري او همدا رقم ته میندې تربیه کیږي.
لغه وخت نه چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته رسېدلي، د نجونو پر مخ ښوونځي، د ښځو پر مخ کار بند شوی، دغه موضوع څومره د دې لامل شوی چې یو ځل بیا وړې نجونې ورکول شي او واده شي؟
دا سل په سله کې همدا د طالبانو راتک او د ښځو په اقتصاد باندې بعد اغیزه د دې باعث یا سبب ګرځېدلی چې خلک بېرته نجونو یا د خپل اولاد خرڅولو ته اړ شي او له مجبوري پس خلک او خپل اولادونه خرڅوي. څو وخت مخکې ما یو ویډیو کتله، سم صفه یو سړی خپل وړه لور راوستل، یو نجلۍ په خپله ژبه اقرار کوله، ایلی وایي ما مې پلار خرڅوي په 20,000 روپۍ، او نجلۍ وه نه کلنه اته کلنه. نو تاسو په ګورو کې د یوې ماشومې بچې احساس چې واضح وایي چې ما پلار مې ما خرڅوي، ای دې لپاره چې په کور کې وړه نسته، خو دا 20,000 روپۍ خو دوی په یو میاشت کې به خلاص کړي یا په دوو میاشتو کې. هغې نه وروسته د بل همداسې نوبت راځي. نو تاسو فکر کوئ که یو مور ماشوم زیږي او هغه تر مخ د سترګو په وړاندې دغه رقم ته خرڅېږي، نو په هغې کورنۍ کې د هغې مور سړی څه توقع لري؟ هغې به فکر پجایي، د هغې به کوم څه ته به زړه خوشحاله وي، نو نور اولادونو ته څه تمه ولري؟ خو ټول په همغې یقین دي، نو چې همدا اولادونه دي همدا جنکۍ خرڅوه او خوره یې. نو
بله
بعد اقتصاد د ښځو د سواد نشتون د دې اصلي لامل
همدغه ده. یو وړکۍ انجلۍ چې دغه عمر کمې دا ودیږي، د خسر په کور کې له کومو مشکلاتو سره دا مخ کېدلی شي؟
هلته خو مختلف ستونزې دي. دا وړه ماشومه ده، له دې وړې ماشومې نه سړی هغه تقاضا نه سي کولی چې یوې ناوې نه سي او یوې پوره انسان نه سړی کولی شي. دا له خپله ماشومه یې هلته نو ټول پرې ولګېږه، او د خپله نوادي ستونزو سره په هغې عمر کې یو ماشومه له کورنۍ نه لرې اوسېدای نه سي. بیا چې لرې اوسېږي، د هغوی نه توجه، د یو مال په سترګه د جنس په سترګه ورته کتل چې ته یې په مونږه خرڅه کړې یا ګوې ته مونږه د ټول کار به په تا یې، ته به د کور باروارداره یې. نو دغه شان ټول د دې باعث کېږي چې د نجلۍ هغه ټوله روحیه وژل کېږي، ماشومتوب یې ور نه اخیستل کېږي او په زرو رواني تکلیفو باندې اخته کېږي. هغه له دې پوهېږي نه چې واده څه شی ده چې ماشوم پسې وزېږي، هغه نو یو غم نه ورته سل غمونه جوړېږي.
اوس ولورونه هم پورته شوي، حتی د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې تر 1,000,000 پورې رسیدلي. په دې باندې خبر راته وکړئ چې همدغه په ښځو باندې د حکومت لخوا بندیزونه، دوی له کاره راګرځول، دوی له زده کړو راګرځول، بیا هم همغې پخوانۍ موضوع ته ورګرځو لکه د نجونو په کم سن کې ودول، د ولور بیا اخیسته کېدل، څومره یې لامل د طالبانو د وروستنۍ کړنې له ښځو سره دي؟
سل په سله کې دغه کړنې او دغه طالبانو ته ورګرځي دغه پوښتنه. دغه باید د دوی یو کس همي چې د دوی له ادرس وغږېږي او دوی په خپله څه تعریف ورکوي یا څه دغه ورته لري، یو دفاعیه ورته لري چې نه لري، او دوی په خپله همدغه سي دویمه خزه په لاس لکه کې درېمه په دشو کې تر سالو وختو يم دوی رسي او هغه که خلک سي ځوانان دي مجبوریت لري دی غوي لپاره هر څه سختيږي کار نهسته کار نه ور کوي پر دوی ملکونو ته مزدوري لپاره ځي هلته شل کاله لاس کله کار کوي ته پور پورا کوي هغه د ښځې ولوان پوره کړي. موږ تاسو که اسلام ته ګورو او د اسلام اوایل ته ګورو او اوس ته ګورو هغه وخت کې نکاح اسانه وه. نو نکاح سړی ځکه چې نکاح د موږ او تاسو د دین یو رکن ده، نو باید په دې کې سهولت رامنځته سي، په دې کې هغه اصلي شیان چې اصلي شرایط چې د یو نکاح لپاره ایښودل شوي دي هغه په نظر کې ونیول سي. وایي تر ټولو ښه واده هغه ده چې په هغې کې مصرف کم وسي، په هغې کې څوک قرضداره نه سي، په دې کې د نجلۍ ځوان تباه نه سي. نو دوی هغه ته توجه نه کوي، دوی په خپل خزو ته کاش ورکړی درېمه خزه وکړه څلورمه خزه وکړه. نو تاسو فکر وکړئ په افغانستان کې او د خزو په وړاندې یو لویه فاجعه روانه شوې ده له وخت نه، د هغه ورځ نه چې نوی نظام په افغانستان باندې حاکمه شوی. د خزو لپاره اصلا نه ځوان شته، نه د خزو د حق لپاره کوم غږ اوچتول نشته. حتی هغه کورنۍ چې یو څه ناسه توجه به ورته کوله هغوی باندې مست څه نشته او ډېر خلک مجبوره شوي دي. وایي دا پېغله لور کلمانه څوک وتښتي، که دا څوک وي سي خو نه درسته نه کار کوی سي. نو ټول په اقتصاد باندې بد اغېز سبب د دې ده چې خلک خپل لوران خرڅوي او دا دود ګرځېدلی او د هر چا په لور باندې سړی ډېرې پیسې واخلي. هغه ته لا دوی هوا ورکوي چې د پلانکي لورې په شل لکه ورکړي، هغه بل کس به ورسره هغه کېږي چې د ما لور څه ترې کمه نه ده، هغه به 15 لکه روپۍ باندې ورکوي. په ټوله ټولنه کې په سیمه کې دا یوه لویه فاجعه ده او دا د دې مخنیوی باید وسي.
په بیلابیلو نهادونو کې عامه پوهاوی کلیوالو ته ورکوه، اوس هغه نشته. د عامه پوهاوی نشتون چې د ښځو د حقونو مدافع نهادونو دا کار کوه، دې څومره منفي اثر کړی؟
په جمهوریت کې هغه رقم ته خدمت، هغه رقم ته دفاع، هغه رقم ته واقعي خدمت چې باید ښځو ته انجونو ته سوی وای نه کېدله. بیا هم نسبي دغه وضعیت نه وضعیت ښه و، یوه ښځه به خپل غږ پورته کولی سوای. عامه پوهاوی په برخو کې، په رسنیو کې، په مطبوعاتو کې، د حکومت لخوا هم ځینې برنامې نیول کېدلې څه مستقیم مثبت اغېزه یې په ټولنه کې، په کلیو کې، په خلکو باندې درلودل. حتی په کلیو کې خلک دې ته اړ شوي ول چې خپل لوڼې په بایسکل کې مکتب ته بوځي، مکتب کې واچوي، ځکه چې دوی پوهېدله چې دا د مونږ ضرورت ده چې باید ډاکټره ولرو، انجینیره ولرو، معلمه ولرو. نو ورو ورو ټول خلک ورته خوشبین نسوي. خو دغه د نظام بدلون او په دغه وضعیت کې واقعا څه دا یو لویه ستونزه ده، او دا چې د ښځو پالنې ته اوس بیخي اجازه نشته، د ښځو ته بیخي اجازه د خبرو نشته، د خبرو کولو، د زده کړو، د کار کولو اجازه نشته. نو دوی به چېرته خپل غږ وباسي؟
د تاسو په نظر په داسې یو وضعیت کې به هغو نجونو ته چې په کم عمر ودیږي دوی ته به څه ویل ولرو، کورنیو ته به یې څه ولرو، او حاکم نظام ته به څه ولرو سره له دې چې د خلکو غږ نه اوري؟
حاکم نظام خو غږ نه اوري، حاکم نظام خو به آخر به همداسې چې دا خلک ورته ټول یو لاس یو په بل مخې واړی. نو دا ولس خو هم زړه لري، دا ولس خو هم مسلمانان دي، آزاد لري، دا ولس خو هم غوښتنې لري، دا د ولس خو هم همغه خاوره ده. همدغه ولس دوی ته ځای ورکولو په خپلو کورو نو کې همدغه ولس و چې دوی بریا ته ورسول. نو دوی مکلف دي چې د ولس غږ واوري، دوی مکلف دي چې د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي، په خپلو پالیسۍ کې بدلون راولي. دومره که موږ دغه د افغانستان وضعیت د بل اسلامي ملک سره چې هغه که سعودي، که مصر، که ترکیه، که ټول عربي ممالک چې موږ ورسره پرتله کوو چې اسلام له هغې نه نشأت اخیستی، له هغې نه رامنځته شوی، نو هلته دغه وضعیت نشته. هر انسان د خپل د حق غوښتلو لپاره د غږ ایستلو اجازه لري، منابع شته، د زده کړو حق لري، د کار حق لري. اوس یوه ښځه به کونډې، یوه ښځه به هیڅ میړه نه لري، دوی به څنګه کوي؟
که دې ته راسو چې افغان مېرمنې ګیله لري چې ورځ تر بلې نړیواله ټولنه هم دوی له پامه غورځوي، او په کور دننه خو حاکم نظام معلوم دی چې د مېرمنو غږ نه اوري، په دغسې یو وضعیت کې به دوی ته څه ډاډ ولري؟
پوهېږم چې دغه وضعیت چې په موږ باندې راوسته همدغه نړیوالو راوست. دوی پوهېده، دوی به ورسره همدغه طالبانو ته لابیګاري کوله. دوی نه پوهېدل چې د طالبانو په پالیسۍ او په فکر کې یو درجه بدلون نه ده راغلی. په دوو لاسو باندې، په دوو لاسو باندې د افغانستان نظام او د افغانستان د ښځو حقونه یې ورته تسلیم کړ. خو خبره دلته ده چې که د موږ خلک په خپله خپل وطن جوړ نه کړي او په دې تمه واوسو چې همیشه به تل به خارجیان راځي، خپل عسکر به د موږ لپاره قربانوي او د موږ د ښځو لپاره به حق اخلي، دا کاملا بیزای خبره ده او دا یو اوایی تمه ده دا دس یو معنا لري ک یو څوک په خپل کور کې ډوډۍ لري خو خپل ډوډۍ نه خوري وای ما ته د هم سره کور ډوډۍ راک نو مونږ او تاسو د مونږ د ټولنې خزې د مونږ په څنګ کې باید د مونږ نه غناری نه په هر کور کې کناری نه تاسو د دلوڅ دي انجونو د خپل حقونو لپاره غاک پورته کو سړکونو ته وتل په پکتیا کې په کابل کې په ټولو ولایتونو کې د دوی سره د کور نه یو ناری نه وتل او غاک پورته ک د مونږ او تاسو له څنګه چې د مونږ خپل خالقونه دريږي او قانونونه دريږي نارینه مونږ دريږي نو تر څو به د مونږ دا تمه کوو چې دنیا د مونږ ته جوړه کړي دنیا راغی وای مونږ شل کړل دا راغلو پیسې مو درکو امکانات مو درته برابر کړو خپل عسکر مو درته قرباني کړو تاسو څه وکړو مونږ د دې لپاره سال ته یو څو بلند منزله جوړ کړو او پیسې سره افغانستان ایستلې دغه کال ته په خلکو په فکرونو باندې په ذهنونو باندې په مکاتبو باندې په واقعي مکاتبو باندې مصرف کړی وای هیڅ کله به نن مونږ دغه وضعیت سره نه مخ کېدو او هیڅ وخت به دغه وضعیت نه رامنځته کېده دغه مرات فکري توپیر دا تر څو چې موږ دغه فکری یواله ایجاد نکو په داسې یو څه باندې توافق افغانانونه کې چې ټول موږ ټول منلې ووسیږي ټول باندې سم دغه د موږ غوښتنې دي موږ تاسو په توافق نکو نو کوم خارجي راځي موږ کې نه خو بیا به خارجي ماته یو څه وایي هغه ته بل څه وایي نه هی نه یم که زه خو ته خپل افغان فاین توصل دغه تم ورکوم چې موږ کینو یا موږ خارجان راشي موږ یو څه جوړ کړي دغه د مال نظر یو فکر نه ده یو بیزایه تا نه ده مونږه باید په خپل جوړ کو کای جوړوم په خپل جوړو یا د چا خبره کوران کړي مم دا مونږ خپل اوران کړي فکری توپیر موجود ده چې یو بل سره نه مني تر څو چې په خپل مایس کې افغانان سره کینه نه توافق وکړي یو قانون او یو داسې مشارکات رامنځته نه کړي چې په هغه کې ټول سره خوشاله وي او ټول سره موافق وي ټول انساني حقوق ته په اسلامي چوکاټ کې درناوی پکې نه وي هیڅ کله هم موږ یو هدف ته او یو ټول منلو حکومت ته نه رسیږو
بله ډېره زیاته مننه بیا هم تاسو ژوندي سلامت اوسئ
مننه کور مو ودان
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
آزادی میلما
د آزادی میلما پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم د آزادی رادیو له یو بل میلما سره نن زه اسمت ساروان خواله کوم میلما مو رفی نورزاید کرنې په برخه کې ډاکټرا لري په کابل جنوبی کوریا او بریتانیا کې زده کړې کړې دي شغلې نورزای په پیل کې په دیاړه راتوي چې چیرته زیږیدلې او لبنانی زده کړې چیرې کړې دي
زه د کابل په خار کې دنیا ته راغلم په کال 1990 کې نو موږ د سه یو متوسطه کورنۍ و چې پلار مې پانتون کې استاد و نو بیا وروسته دغه نه زولاړه مکتب ته عمل تب کابل خار کې د مکتب تر څنګ به مونږه دکانداری کوله خیرخانه کې د طالبانو تیر حکومت او نو اقتصادي وضعیت ډیر سم نه وو خو خدا و چې موږ ټول کورنۍ درس ته مخه کړی و درس ته اولویت ورکولو نو بیا زه کابل پانتون زراعت پانځای ته ولاړم زراعت پانځای نه چې کله فارغ شوم بیا زه عمل ته زر استاد مقرر شوم ا ما تصمیم هم دغه سی و چې کله پانتون ته ولاړم نو پم دې نظریه او پم دې ځان ته یو موټیویشن ورکړای و چې زه باید ډیر درس وایم ته سوچې دلته استاد شم بیا د پلان سره سم هم دغه سی شول زه استاد شوم غلطه
ولې مو چې استاد شه د دې لپاره چې پلار مو هم استادو
اصل خبر دا سی و چې ریختیا ایوی دما د زراعت سره چندان علاقه نه و. او دا په افغانستان کې ډېر دغسې پیښېږي چې یو رشتې ته ولاړ شي چې هغه یې خوښه نه وي. نو بیا هغلته ما وی چې اوس خو راغلی بله کومه چاره خو نشته چې ځان ته یو یو انرژي ورکړي، ځان ته مثلا یو شوق پیدا کړي چې دا پوهنځی سمه ووایي. نو بیا استادان می ولیدل، نو پلار می ولیدل، نور می ولیدل، رضا دا ښه کار دی چې مثلا زه که وغواړم دلته په دې آیډیا درس ویم چې زه باید استاد شم، یا که استاد نشم د هغه کسانو نه په زراعت کې وم چې په ټاپ لیول کې وم، نو بیا باید ښه درس ویم. نو بیا په دې مفکوره مخ ته ولاړم، هغې یو حده ډېر حده نتیجه م ورکړه.
بل تاسو ول چې له زراعت سره مو علاقه نه وه، نو له څه سره مو علاقه وه؟ ستاسو زړه څه غوښتل چې
چې کله د ځوانان خود سی وی چې په افغانستان کې خصوصا یو بل ته ګوري، اگر رشته چې انتخابوي واقعیتو سره سم تصمیم نه نیسي، هغه څه شیان ښه ورته ښکاریږي چې ډېر په مارکیټ کې داسې ښایسته ښکاره شي. خو د ما پلار به ماته ویل چې نه، داسې رشته ویه چې مثلا افغانستان ته به درد وخوري. هغې زه ډېر تشویق کړم زراعت ته، مثلا وی که زراعت نه وایې وترنري ووایه، داسې رشته ووایه چې چې هغه وطن هغې ته ضرورت لري. نو بیا هم ما د هغې ومنله، خو بیا مې هم دغسې د زړه نه و منلې. ما دریم انتخاب یا څلورم انتخاب زراعت کړی و، خو چې بیا وروسته کله ورکې داخل شوم بیا پوه شوم چې رښتیا هم والا دا خو ښه رشته ده.
فکر کوي چې مهمه دا ده چې کوم رښتې وطن ته په درد خوري، دا مهمه ده، او که مهمه دا ده چې په کومه برخه کې یو څوک ښه استعداد لري، یعنی که فرضاً یو څوک له یو موضوع سره یوې برخې سره علاقه ولري، شاید لوستل یې ورته اسانه وي که څنګه؟
او دا ښه خبره ده، دا ښه خبره ده. په نړۍ کې مثلا د ماشومتوب نه خلک څیړل کیږي چې مثلا دا په کومه ساحه کې ښه استعداد لري، بیا هڅه کیږي چې په هماغه رشته کې دوی درس ووایي. منتها بیا په افغانستان کې ډېر دغسې نه ده، مثلا شی چې ته غواړې هغه ډېر کم وخت پیښېږي چې ته هغې ته ورسې، خصوصا پخوا چې مثلا په کانکور امتحان کې به رقابت ډېر شدید و، او تا مثلا که هغه رشتې دی چې لوړې رشتې وای یا تا چې خوښې وړ رشتې وای هغې ته نه کامیابېدلې. خو د هغې تر څنګ دا ډېره مهمه ده چې هره رشته چې وایې هغه باید سړی سمه ووایي. سمه په دې مانا چې مثلا که اوس په افغانستان کې، په کابل کې، یا په هر دنیا کې چې مثلا ګوري که یو څوک مستري دی، هغه مستري ډېر ښه کامیاب دی چې هغه ډېر پوه دی. یا به ما ملګرو ته وایي چې مثلا د اختر په ورځو کې به ما کتل، ځینې خلکو به د سرونه جوړول که نه سلمانیان به وي، په یوه سلمانۍ به څلور ورځې نوبت نه و که ډېر دروغزن نه شم، په ځینو به بېکاره ناست و. دا په دې خاطر چې هغې په هغې خپل مسلک کې ځان مطرح کړی دی، هغه په هغه خپله رشته کې پوه دی. نو زه ګمان کوم چې هره رشته چې سړی ویایي، طبعا علاقه خو مهمه ده، خو د علاقه تر څنګ هغه باید ښه ووایي، هغې کې باید داسې یو ځای ته ورسیږي چې ته رقابت وکړلی شي.
داسې ځینې وایي چې په افغانستان کې ډېر پام تیوري ته ده، عملي کار نشته په زده کړو کې. د کرنې د پوهنځي وضعیت څنګه و؟ آیا کافي ځمکه وه چې تجربې پرې محصلین وکړي؟
ته یوه حده پورې کابل پوهنتون کې عملي کارونه ول، خصوصا په هغه کالو کې چې ما زده کړې کولې 2008 نه تر 2011 چې زه هغلته وم، د کابل پوهنتون کې ښې پروژې وې، امریکایي پروژې وې چې هغوی به هم لابراتوارونو ته یو اندازې سپورت کول، هم به یې په ساحه کې عملي کارونو ته زمینه مساعده وله. منتها خو بیا هم که ډېر وای لا به ښه وه. زه وایم
تاسې د ازادي راډیو د میلمه ډاکټر رفیع نورزی خواله اورئ.
آیا د تحقیق لپاره هم شرایط برابر ول چې مثلا بیلابیل تخمونه باندې تحقیق وکړي، یا بیلابیلو نیالګیو باندې تحقیق وکړي؟
متاسفانه موږ د کوم وخت چې ماته را یادېږي په افغانستان کې موږ د تحقیق لپاره خاصه کومه بودیجه نه درلوده. حال دا چې مثلا نور هیوادونه که سره مثلا کوریا ته وګوري یا اسرائیل یا مثلا نور هغه هیوادونه چې په تحقیقاتو کې لوړ مقام لري هغه یو د هیواد یو لویه برخه بودیجه تحقیق ته مشخصه کړي، چې متاسفانه د کابل پانتون کې موږ د دې شي سره ډېر په ستونزه کې وو. حتی موږ هغه زراعتي فارم چې وو هغه هغه کوم خپله عاید چې درلوده مثلا هغه اضافي مواد یا محصولات به چې تولیدول سیستم داسې جوړ وو په افغانستان کې چې هغه عاید به یې بیرته دولت ته ورکوله. یعنی هغه کوم پیسې چې د تحقیقاتو نه ګټل کېدلې یا د فارم نه هغه بیرته د فارم عامر نشوای کولای چې په هغه ځای کې مصرف کړي. دواری تا غوښتنه کوله او هغه غوښتنه بدیم دومره ډیر وخت نیوله چې کال په تیر وای او تا ته به هغه ضرورت وړ تخم راتله. نو هدف دا چې اقل ته یو امکانات نه وو، د مالی امکانات نه وو، د مالی امکانات تر څنګ هغه کوم ټکنالوژۍ چې ضرورت وي هغه نه وي.
تاسو ویل چې ابتدایي زده کړې مو د طالبانو په لومړۍ دوره کې وکړې، بیا جمهوریت شو، پوهنتون ته لاړې، ډېر لوی تغییر راغی په دې منځ کې. د دې تغییر په منځ کې به حتما ځینې په زړه پورې یا جالبې خبرې هم تاسو لرئ، در په زړه کېږي خو ووایاست.
ډېره غټه لاسته راوړنه چې جمهوریت درلودله هغه زده کړو ته ښه توجه وه. سیاسی لحاظ مثلا تیر حکومت که چی کم چو کسان و طبعا مخالفین بم لری، طرفداران بم لری، منتها یو لور یا لاسترار نایداوه چه دیر خلق تربیه شول، دیر و خلقو پر نریوال و پنتونو که ماستره و که دکتراوه و که پا دی آخر و که کالو که تقریبا مو پا هر رشته که متخصصین در لودل خارجی متخصصین دیر کم شوی و او که تم مقایسه که مثلا اول و کارو جمهوریت تا چه کلا یو وړه فابریکه به و مثلا په صنعتي فابریکه به و دغه کارمندان به د همسایه ملک وو، خو په اخرو کې مو په هر رشته کې متخصصین درلودل. خوشاله وم او زه هم مثلا د هغه ځوانان نه يم چې ماته د تحصیل زمينه مساعده شوه، خارج ته د تګ و راتګ زمينه مساعده شوه. نو طبعا دغه تغییر ډیر مثبت وو، ډیر مثبت وو او توجه تعلیم ته ډیره شوی وای ما په نظر. طبعا مثلا د نامنی لحاظ شاید ټول افغانستان کې نو امکانات یې نه وو، محدودیتونه وو، ولی په مجموع کې د دولت یا د نړیوالې ټولنې هوډ دا وو چې باید زده کړې وشي او زده کړو ته توجه وشي.
لیکن زما اصلي سوال دا دی چې په خپل پر دې دوران کې کومه داسې خاطره لري کنه؟
یو شی چې ډېر ښه خوند به یې ماته راکولو د جمهوریت په اولو کالونو کې یا وروسته، دغه اسهاره به چې ووتلې د هلکان او نجونې چې به کله مکتب ته تلل، خصوصا کابل په ښار کې ډېر ښه منظم یونیفورم به یې وو، ښایسته ټولو به مثلا یو رنګ یخن قاقونه اغوستي وو، هلکانو چې آبي رنګ یې وو ډېر وخت، انجونو به ډیر ښایسته تور کالی اغوستي وو، سپین به یې ټکرای وو. نو داسې یو ډیر ښه احساس به یې درکړه، داسې یو 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 د خوشحالۍ احساس به یې درکړه چې ټول خلک ډیر په مینه مکتب ته ځي. بیا وروسته د دغه اوس دوره کې چې زه کابل پوهنتون کې وم، متاسفانه خلک به ډیر په شوق او په علاقه پوهنتون ته نه راتلل او مکتب ته هم همدغسې. هدف دا چې یو تفاوت دغه د کالیو په اغوستلو کې وو، شاید دا مثلا د مادي لحاظ یا مثلا د هغې لحاظ ډېر ښه نه وي، منتها چې کله خلک ویني چې د یو آمادګۍ سره ځي صنف ته، د یو آمادګۍ سره ځي مکتب ته، نظر دې ته چې مثلا ته خوبه را پاڅېږي او منډه کې صنف ته، نو دا ډېر تفاوت کوي که نه؟
د جمهوریت په دوره کې اکثر استادانو ته زمینه مساعده شوه چې نور زده کړې وکړي او ډېر استادان یې بهر ته واستول دي نور زده کړو لپاره، تاسې نه لاړئ؟
لومړی چې کله مقرر شوم کابل پوهنتون کې، بیا یو رقابتي پروګرام و، یو درې څلور میاشتو لپاره زه ولاړم امریکې ته. په هغه رقابتي پروګرام کې امریکې ته ولاړم، هغلته یو فیلوشپ کې ما ګډون وکړ چې شپږو ایالتونو کې تاو شوم. د امریکای پانتونونو مې ولیدل، اته ځینو پانتونو کې ما ته زمينه مساعده کړه چې یو سات لاړ شم په صنف کې خبرې وکم د افغانستان په حق له د افغانستان د هغه تعلیمی برخه په حق له. نو بیا مې هغه د پروګرام د ټیچینګ میتودولوژي په حق له و چې یو زنه وای استاد شوی وم، نو ما سره ډیره مرسته وکړه چې زه بیرته راغلم او هغه شان چې مال ته ولیدل په افغانستان کې ته ډیره حدا تطبیق کوم. بیا ورسته 2014 کې زه ولاړم جنوبی کوریا ته، جنوبی کوریا کې مې ماستری وکړه. 2014 کې بیا بیرته راغلم افغانستان ته او یو ډیره ښه لاسته راوړنه چې ما د جنوبی کوریا نه درلوده هغه د کچالیو یو رقم وایرس فری یا پرته د ویروس تخمونه دي ډیر واړه د هغې تولید مې زده کړه چې په افغانستان کې ته یو هده کوشش وکړه چې شروع یې کړو. متاسفانه هغه بیا ټکنالوژي پیدا نه شوه، امکانات یې مساعد نه وو چې هغه موږ دود وګرځوو. سفرونه مې هم ډیر وکړل، ورکشاپونو کې مې ګډون وکړل، ځینې کانفرنسونو کې په مختلفو هیوادو کې ګډون وکړ، نو طبعا ښه امکانات وو.
تاسو د ازادي رادیو د میلمه ډاکټر رفیع نورزی خواله اورئ.
تاسو د کچالو یادونه وکړه، شاید ډیر نور شیان هم چې په افغانستان کې له خلکو تجربه کړی نه دي، په دې دوره کې داسې شیان تجربه شول. مثلا زما خپل په یادی کې املوک دا په افغانستان کې نو، کله چې موږ پاکستان ته لاړو هلته، لیکن اوس ګورو په افغانستان کې رواج دی. یا دا خورما د اوس د افغانستان په یو شمېر جنوبي ولایتونو خصوصا هلمند کې رواج، همداسې زعفران، ځینې شیان په دې شلو کلو کې رواج شول. داسې ستاسې کوم شی په یادیږي چې استادانو یا محصلینو له بل ځای نه راوړي وي او دلته رواج کړي وي؟
طبعاً طبعاً، سړی چې یو بل ملک ته ځي، هغه که استاد وي، که د دولت کوم بل چارواکی وي، یا حتی مثلا یو تجار وي یا یو عادي کس وي، نو سړی چې یو بل هیواد ته ځي، هغلته یو شی ګوري، هغه که مثلا د اجتماعي لحاظ وي یا مثلا که تخنیکی وي یا کوم نوی ټکنالوژي وي، هغه راوړي سړی افغانستان ته. مونته دغه کوم شان چې تاسو مشخص کړل، مثلا د گرین هاوسونو جوړول چې په آخر کې رواج شوی او خصوصا په فراه کې په کابل کې دا یو ښه لاسته راوړنه وه چې تر ډېره حده مثلا په فراه کې خلکو د ایران نه وسایل راوړل، هلته یې انستالول او ښه نتیجه یې ورکړې وه. نو همداسې ځینې تخمونه وو، مثلا د جنوبي کوریا نه د سویبینو تخم په افغانستان کې راوړل شو، هغه معرفي شو، ډېر ښه د پروټین منبع ده، غوښه سره مثلا هغه کوي رقابت کولی شي، هغه غریب کسان چې مثلا غوښه نشي اخیستی استفاده کولی شي، د هغوی د پروټین ضرورت پوره کړي. نو همداسې په هر رشته کې طبعا سړی یو شی راوړي او استفاده یې کوي په افغانستان کې یا په هر هیواد کې.
په پوهنتونونو کې پخوا دا شکایت و چې اکثر استادان لیکچر ورکوي، کتاب نشته، دا مسله تر څه حده پورې حل شوې او تاسو په خپله په دې برخه کې څه کار کړی وي هغه مو وایست؟
دا ستونزه رښتیا هم وه. کوم استادان چې نوي زده کړو ته ولاړل بهرنیو هیوادو کې درسونه ووي، هغوی نوي کتابونه راوړل، ډېرو یې وژباړل، نوي ټکنالوژي معرفي کړله، نو دا دا لړۍ دوام لري. وو سم ځینې کسان شته دي چې او د افغانستان دولت هم دغه د لوړو زده کړو قانون داسې و چې هر استاد باید یو نوی کتاب وژباړي یا یې تبه کړي، نوی کتاب خپور کړي. نو بل دا و چې د افغانستان د پانتونونو کوم کوریکولم چې وو، کوم مفردات د مضامینو چې وو، هغه هم کال په کال تغییرېدل، تغییرات به پکې راوستل، اما کوم ټیمونه به چې جوړېدل، نو تر ډېره حده دا شی وو. خو د دونه به هم سترګې نه پټوو چې ځینې ډېر زاړه مواد هم استعمالېدل او هغه به ډېر وختونه به داسې وو چې ځینو پانځیو کې یا ځینو ډیپارټمنټونو کې ځینې سپینګیری استادان، ځینې مشران استادان یا به د خپل موقف نه استفاده کوله چې زه دغه مواد درس ورکوم او ځینو ځوانو استادانو ته به چانس نه ورکول چې هغوی ځای ونیسي، یا به یو رقم د احترام د لحاظ ځوانانو ډېر جرأت نه کوله چې مداخله پکې وکړي. نو خیر، هغه ځینې کمې ستونزې دغسې پېښېدلې. نو
اوس تاسې په څه بوخت یاست؟
زه د دوه درې کاله د طالبانو حکومت کې په افغانستان کې وم، درسونه مو ورکول، خو منتها د ما ماسترۍ او وخت ډېر وتلی و، نو ما ښه وګڼله چې زه باید دکتورا ته ادامه ورکړم. نو زه په دې لټه کې شوم او یو ډېر ښه چانس ما پیدا کړ په انګلستان کې چې زه دکتورا وکم. نو الحمدلله زه موافقه شوم چې په 2023 کال کې راشم انګلستان ته. نو اوس په یو ډېر ښه پوهنتون کې چې د یو کې په سطح په لاسو ښو پوهنتونو کې دی درس وایم. نو بوخت یم په خیر سره چې پی ایچ ډی تکمیل کړم. نو بیا به وروسته ګورو په خیر سره چې د وطن حالات سره رقم کیږي او زه څه وخت فارغېږم، بیا به دغې مخې نه تصمیم نیسو چې باید مثلا نورم تحصیل ته ادامه ورکړم که بیرته وطن ته ستون شم یا که کوم بل تصمیم ونیسم.
دلته چې تاسو زده کړې کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې جنوبي کوریا ته لاړې، هلته مو زده کړې وکړې، توپیر څنګه درته معلومیږي د دې ځای او د هغه ځای مشکل؟ یو خو شاید د منابعو تفاوت د مالی مسلې مشکل وي چې تاسو مخکې وویل چې د تحقیقاتو لپاره پیسې نشته، نور څه توپیر تاسو ته ښکاریږي او فکر کوئ چې دغه تفاوتونه په اسانه کېدای شي په افغانستان کې حل کړي؟ یعنی دغه خیګړی چې دوی لري دغه مشکل شو په افغانستان ته انتقال کړو.
د جنوبي کوریا سره یو تفاوت وښیو د انګلستان یا مثلا د افغانستان سره. په انګلستان کې ډېرې بودیجې شته د تحقیقاتو دپاره چې هغه محصلین دغې نه استفاده کولی شي، با وجود دې چې مثلا انګلستان یو زراعتي هیواد نه دی. د افغانستان دپاره که موږ انتقال کو څه شی، هغه زه کېدای شي ووایم چې د تحقیقاتو سره مینه ده، د تحقیقاتو سره مثلا نږدې پاتې کېدل دي. نو په افغانستان کې متاسفانه اوس هم چې مونږ وو اکثر کتابونه چې لیکل کېدل یا مثلا لیکچر چې ورکول کېدل، هغه به د کتاب د مخې نه وي، یعنی یا به تحقیقات و نتیجه به هم چې استفاده کېدل د نورو هیوادو د تحقیقاتو نه به استفاده کړی ده. معنا دا چې مونږ چې کوم تخمونه استفاده کول، خصوصا د سبزیجاتو دپاره، ما همکاران که دا غاوري مثلا د سبزیجاتو دپاره موږ په افغانستان کې تولید شوی تخم بیخي اس لرونه، د غنمونه یا یو څو نور مشخص بوټونه چې دغه تخمونه تولیدیږي، نور تخمونه په افغانستان کې نه تولیدل، تحقیقات نه پکېدل. نو په هر رشته کې که موږ یو ریسرچ بیسد ریزلت نه استفاده وکړو دا به ډېره ښه وي. او اسانه ټکنالوژي هم شته دي چې موږ هغه وکولی شو په افغانستان کې استفاده کړو. شاید اوس ما ته داسې مشخص شی را په یاد نشي چې دغه شی موږ باید افغانستان ته انتقال کړو.
فکر نه کوئ چې د تدریس طریقه یا شیوه ده د زموږ او د دوی د تدریس شیوه ډېر فرق لري؟ فکر نه کوئ چې که وطن ته ولاړ شئ په دې شیوه کې تغییر راوړي؟
ساروان صاحب، بیا هم راګرځو ستونزې ته چې هغه ستونزه د امکاناتو ستونزه ده. کابل پوهنتون کې به چې موږ درس ورکوله، په یو صنف کې 300 نفره کېناستل، 300 نفرو ته ما خپله درس ورکړی دی پرته د دې چې مثلا یو پرمختللی صنف وي یا مثلا کافی اندازه لاؤډ سپیکر وي یا مایک وي یا کوم بل سیستم د صنف د کنټرول وي. نو هغلته به ته مجبور وې دومره په جیګ آواز به د درس ورکوله چې هغه آخرین محصلین چې ناستی هغه یې واوري. یا په ځینو وختو کې به استاد چې یا به سپینګیره و یا مثلا آواز به یې ډېر جیګ نه و، هغه به نو داسې یو صنف و چې استاد بخپل کار کولو نو شاگردان بخپل کار کولو کنه. د تدریس د پاره امکانات ته ضرورت شته. هدف دا چې باید لابراتوارونه وي، څه چې په صنف کې تیوري لوستل کیږي هغه باید عملي محصلینو ته وښودل شي. کوم شیان چې موږ دلته ګورو نو د هغې استفاده به هغلته ته یوې اندازې سخته وي او ته یوې اندازې به نه وي سخته. منتها یو شی چې کیدای شي زه هغه تاسو ته ووایم هغه دا دی چې په افغانستان کې محصلین ته دغه آخره چې زه راتلم مثلا د کابل پانتون په سطحه شاید ووایم چې ډېر داسې محصلین پیدا کېدل چې تر اوسه یې یو ایمیل نه درلوده که نه. فیسبوک به استفاده کولو یا مثلا ټیک ټاک نه به کار اخیسته، د نور شاه نه به کار اخیسته، خو چې ایمیل یو رسمي آدرس دی چې یو هغه رسمي کمیونیکیشن باید یو شاگرد او یو استاد وکي هغه هیڅ رواج نه درلوده. نو د ټکنالوژۍ نه استفاده، د نویو امکاناتو نه استفاده او په وړو ګروپونو ویشل کېدل، د مثلا احصایه به موږ غلطه زده کوله، اما پخوانی احصایه وه چې د تختې د مخې نه بهم یا مثلا هغه فرمول بهم په کتابچه کې لیکل او ضرب تقسیم و ډېر آسانه سافتویر چې اساسات به همغه وي. طبعا اساسات باید سړی زده کي، اساسات باید همغه د کتابچه او د حساب او د تختې نه زده کي، هغه اساسات باید زده وي چې ته وکولی شي د نورو سافتویرونو نه استفاده وکړې، د پروژکتور نه، د پریزنټیشنو نه، دغه شیان دي چې د زده کړو سره یا د هغه د تدریس سره مرسته کوي.
زمونږ اکثره محصلین چې خصوصا د کرنې له پوهنځي فارغېږي نو ټوله ماموریت غواړي چې په یوه دفتر کې کښېني. حال دا ده چې دوی باید لاړ شي کلیو ته، بانډو ته، کاروانګرو سره مرسته وکړي، خپل ځمکې آبادې کړي. په دې برخه کې څه وایي، ستاسو نظر څه دی؟
ډېره مننه څاروان صاحب، ډېرې ښې خبرې ته مو اشاره وکړه. په ځینو اروپایي ملکونو کې شاید تاسو هم ورسره مخ شوي وئ، کوم محصلین چې د کرنې محصلین دي هغوی چا چې مثلا په کرونده کې ژوند نه وي کړی یا په کرونده کې کار نه وي کړی هغوی لیږي یو دیقان ته چې دیقان سره یو څه وخت اوږه په اوږه کار وکړي، وروسته د هغې دوی کولی شي چې مثلا فارغ شي، یا یې هغه مثلا په کریډیټو کې ورته شمیري، یا یې مثلا یو اساینمنت ورکوي، یا یې د هماغه پروګرام برخه ده چې دوی باید په کرونده کې کار وکړي. نو همدغه ستونزه موږ په افغانستان کې هم لرو، خصوصا لکه ما غوندې یو چاته چې په کابل کې یا په کوم بل لوی ښار کې پیدا شوی وي او هغې هیڅ وخت زراعت نه وي کړی، نو د هغې دپاره زراعت لوستل او بیا د زراعت نه استفاده کړل یو څه ستونزمن وي. د بلې خوا بیا ځینې ځوانان چې د کلي نه راځي هغه ښه په زراعت پوهیږي. ځینې وختونه دا رښتیا ده چې زه ووایم چې د ځینو استادانو نه په ځینو تخنیکي مسایلو کې یا مثلا عملي شیانو کې ډیر پوهیږي، خو دوی بیا څه کوي چې کله فارغیږي دوی په زراعت شرمیږي. یو د محصلینو تر منځ یو منفي خبره به هم وه چې یو بل ته به دیقان باسواد ویل چې هغې وخت کې موږ په شرمیدلو، خو وروسته د هغې زه پوه شوم چې مثلا اصل زراعت هماغه دی چې دیقان یې کوي، خو ته من حیث یو متخصص باید یو څه شی زده کړې، یو څه شی د تحقیق نه لاسته راوړې چې په هغه عملي ساحه کې چې دیقان کوي د هغې سره یو ځای شي تر څو چې د هغې حاصل جیک شي. نو چې د ما که زه خپل مثال ووایم، زه چې کله فارغ شوم، کله چې استاد شوم، په اولو کالونو کې ما درس ورکولو، ډېر په کانفیډنس به مې درس ورکولو، او خو منتها داسې شیان به ما درس ورکولو چې ما په خپله نه و لیدلي، ما په خپله هغه عملي کړي نه و. نو بیا ما تصمیم ونیو چې نه، دغسې نه کی، دا هم ته ځان غولوې او هم محصلین غولوې. نو بیا ما یو لس جریبه مځکه واخیستله، ما یو زراعتي فارم پکې جوړ کړ، ما د پغې کې یو ډېر تجارتي لوی باغ کېنوله چې درې نیم څلور زره د مڼو ونې دي پکې، او پغی کې ما کوم اخیری تغییرات چې په نړۍ کې وو کوم نوې ټکنالوژي غانې چې وې ما پغی کې عملی کړي اگر مثلا دیونو تعداد په خوا په یو جریب کې شپږ شپې ته دانی وو خو ما په یو جریب کې شپږ نیم سو او وو سو دانی ونه کینولې یعنی هم دې دیونو ترمنځ فاصله کم کړه هم دې قطارونو ترمنځ فاصله کم کړه نو کوم باغونه چې په خوا به شپږم کال په اووم کال په حاصل رتلې کوم ونه چې ما کینولې هغه په دویم کال په دریم کال په حاصل راغلې نو هدف دا چې مسلین چې فارغیږي هغه باید ځان ته یو کار پیدا کړي کار مثلا یو وړوکی فابریکا چې په هغه کې ته روب تولید کې په هغه کې ته اچار تولید کې یا ته یو وړوکی ګلخانه جوړه کې یا د چرګانو یو وړوکی فارم جوړ کې کېدای شي د 200 300 500 چرګانو نه ته شروع وکې نو همداسې د مثلا د ځمکني توتانو یو فارم جوړ کې په هغه کې هم ته ګټه کوي هم یو څو نفر ته زمينه د کار مساعده کوي نو ځوانان باید وظیفه ته ماتل نه وي خصوصا په فعلی شرایطو کې چې موسسات یو څه کم شوي دي د دولت په چوکاټ کې د کار زمينه محدوده شوي
ډېره مننه استاد
سلامت اوسئ
ستوری تنہائی اللہ او اللہ لل ہیار میں ولی ناراضی اللہ زی اللہ ولی ناراضی زما جانا جانا پوری فرما غم لکھ بارا بارا فروچیم پسی کر داسی زشیم زشیم نوالای غمون داسی زشوم زشوم بس دمورو بلار خدمت می کریوان دغسی تو پکالا را کریوان زخم خواست زر پر سر لرم شیخم رم شیخم دمراتو زیشم شیخا چم شیخا در با شکرانه کم خونم آیا شپاش کلمه چو پرباندی ہو آیا نامممکن کار ممکن اول میزدہ اوڑل میزدہ ورک دیری واجو لستا گچل مازدہ اوڑل مازدہ دا چی کرا ناستیم دا سیخ لیم زخو دا پشتو رواج لیو لیم کشیش زر 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 میرا جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصا جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصا جانانا تاوان منم جان منم زہ غاول خوش دل جانان منم تاوان منم زدہ غی وش کل یاری کوم سمج دمینز غماستا بدوائی کوم وایت می ولی تنگ وی آرا زی آرا تب پر ما مظلوم زیلم کوی آرا زی آرا دا سمانا یار چی دا کار کوی گت دا دیس دا چی ہزار کوی غر کمی کشتی کچ کور می هم ماتسو سماتسو زرد حیلی پشان کلم ماتسو سماتسو نستا یاری دا وسی دیز ما دفا خپل جانان می پشی وی دشا دخوا
ولی می د سنگ سبیا ثولاڑے ثولاڑے ولی یار خیر دی بیا پسولاڑے ثولاڑے سکی صد چایو سوی لی دی سترگی دسرے بیا دینن شڑلی دی زفداسی کم ہو مر غم جن سو مم ین سو ما خپل می پزانو کڑل مین سو مم ین سو ما ولوم د خزان بدر جولیم تیر می زوانی غم خړلیم لکه شیشه زر 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 می را جان